هم با همکارم اجمل انت باشید. انصب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د هیواد په شمال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو هوایي حملو کې لږ تر لږه 12 بهرني جنگیالي وژل شوي دي. د اوروزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکور کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په روانو عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو په مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې. ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پایلېدو خبر ورکړي. د افغانستان کې نړیوالو ځواکونو تایید کړی ده چې په بدخشان ولایت کې د چین پر غور وسلوالو افغان طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمېر وسلوالي وژلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په نږدې ورځو کې منځني ختیځ ته سفر کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په شمال کې د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 12 بهرني جنگیالي وژل شوي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر ازادي راډیو ته ویل چې پرونه وړم ورځ د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو په هوایي حملو کې د شپږ بهرنیو په ګډون ټول 13 وسلوال او د بدخشان ولایت په اردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو په هوایي حملو کې د تاجکستان شپږ وګړي وژل شوي. جنرال وزیری د اردو عملیاتو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیات په ګډه کړی.
موږ هم عملیات ترسره کړی دي. د غیوا ورځ شپږ نفر بهرنیان وژل شوي او د بهرنیو ځواکونو هوایي پوځونو عملیات ترسره کړی. مګر موږ هم عملیات ترسره کړی دي په کوم دښمن ته ډیر تاوان رسیدلی.
بلخ اروپایي ټولنه وایي د افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت یو نوی پړاو پایلې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو او امنیتی پالیسۍ د څانګې ویاندې مایا کوجی یعنی چیچ ازادي رادیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو د څانګې مشر فدریکا موګیرنی د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي سره پرون په بروکسل کې وکتل او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې د دواړو خواوو پر کلک ژمنه او تعهدي ټینګار وکړ. میرمن کوجی یعنی چې چوویل چې وروسته د افغانستان او اروپایي ټولنې د مشارکت او همکارۍ د ګډ کمیټې لومړی غونډه جوړه شوه. دا وایي ګډې کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړې چې وایي د بشري حقونو ښې حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه او دوهمه د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو څانګه وایي چې ګډه کمیټه دواړو خواوو ته دا امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د اجنډا په اړه بحث وکړي. پر دې پروګرام د 2014 کال د اکتوبر میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې موافقه شوې وه. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. دا 500 سوره لوبه د کابل په وخت ماسپخین په 2:30 بجو پیلېږي. خو دواړه ټیمونه به څلور نورې لوبې هم کوي چې د روانې فبروري میاشتې تر 19 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلو د لوبو په دې لړۍ کې دوه شل ورځې لوبې هم کړي چې دواړه افغانستان ګټلې. د کرکټ بورډ سلاکار عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بریا چانس په دې لوبه کې هم ډېر دی.
د افغانستان ملي لوبډله به یو ځل بیا هم د زیمبابوې په وړاندې په یو ورځنۍ سیالۍ کې هم ښه ځلیږي، ځکه چې د افغانستان ملي لوبډله د دې لپاره آمادګي لري. دغه هغه سیالۍ دي چې د کرکټ د بینالمللي شورا په ردیف کې به هم د افغانستان په ملي لوبډله باندې تاثیر اچي.
د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ بله لوبه د فبروري په 12مه، 3مه په 14مه، 4مه په 14مه او وروستۍ د همدې میاشتې په 19مه نیټه په پام کې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. تمه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته ځي چې په سوریه کې تاوتریخوالی زیات شوی او ورسره په سیمه کې هم ترنګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل ریکس ټیلرسن به د روانې میاشتې له 12 نیټې تر 14 نیټې پورې اردن، ترکیې، مصر او کویت هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په کویت کې د داعش د وسله والې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړي او د عراق د بیا رغونې په هغه کانفرنس کې به هم ګډون وکړي چې د سه شنبې په ورځ جوړیږي. ګمان کیږي چې د سوریې وکلنه کورنۍ جګړه به د سیمې له مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو اترو مهمه موضوع وي. په عین حال کې متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر رپورټونو سخت اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې واشنگټن د سوریې په ادلب ولایت کې دمشق ته نږدې د غوطا ښار په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسي ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخ دي د تشدد د پراخېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي خو واشنگټن د اسد پر رژیم تور لګی چې د مخالفو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې. او په پاکستان کې پرون هغه کسانو ته چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د یو ځوان محصل د وژنې په تور نیول شوي و له خوشي کېدو سره سم هرکلی وویل شو. د درویش کلن مشل خان د قتل په قضیه کې شپږویشت تورونو کسانو ته پرون د مردان په یو کلي کې د یوې ډلې افراطي اسلام پالو لخوا د ګڼو خلکو په ګډون کې د هرکلی مراسم جوړ شوي وو. د پاکستان یوې محکمې وړ مورز د مشل خان د وژلو په تور یو تن په اعدام او 15 نور په عمر قید محکوم کړل. مشل خان د مردان په عبدالولي خان پانتون کې د ژورنالیزم محصل و چې پر ټولنیزو شبکو دین ته د سپکاوي په د خبرولو په تور د 2018 کال د اپریل په 13 نیټه د قهرجنو مظاهره چیانو لخوا په وهلو ډبولو وشل شو. په مردان کې په پرونۍ غونډه کې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون یو شمیر اسلامي ګوندونو غړو له بنده خوشي شوي کسان اتلان وبلل او ګلان یې پرې وشیندل. دا خبرونه دوستان تاسو موږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه وایي په بدخشان ولایت کې د چین پرې غور وسلوالو افغان طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمیر وسلوالې وژلي. په دې اړه په رپورټ سربیره له اروزګان نم رپورټ لرو چې دغلته هم د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې مخالف وسلوالو ته د یو مرګ ژوبلې او وختو یادونه شوې ده. په یو بل رپورټ کې به دا واوري چې د کندهار چارواکي ادا کوي د یوې خصوصي راډیو نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو توکو ډک مایکروفون موندلی. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې واوري چې متحده ایالاتو د سوریې له حکومت او د دې هیواد له متحده وبخي او د دې هیواد له متحد روسیې غوښتي چې د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو حملې او بمباري بندې کړي. که وخت و نور رپورټونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلیم له یاده مه باسئ. لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د چین پرې غور وسلوالو افغان طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمیر وسلوالې وژلي. ناټو وایي د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت په نوم د سینګیانګ د یغور بلتون پالو د افراطي ډلې وسلوالو د چین، افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې تروریستي فعالیتونه کول. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا پاوز وایي چې په بدخشان ولایت کې له تاجکستان او چین سره د افغانستان په ګډ سرحد کې د طالبانو د روزنې مرکزونه او د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطي ډلې د ملاتړ شبکې په هوایي حملو کې په نښه کړي دي. د ناټو مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې د وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه او سنګرونه چې ناټو وایي افراطي وسلوالو په افغانستان کې دننه او له چین او تاجکستان سره په ګډ سرحد کې د تروریستي عملیاتو لپاره کار ترې اخیست له منځه یوړل شول. ناټو وایي چې دا عملیات به له افغانستان سره خپلو ګاونډیانو ته د دې ډاډ په ورکولو کې مرسته وکړي چې افغانستان د افراطي وسلوالو ډلو د عملیاتو لپاره خوندي ځای نه دی. خبرپانه په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نکلسن له قوللي کې چې نوموړی وای په افغانستان کې د هیڅ تروریستي ډلې لپاره پټنځایونه نشته او د ناتو په مشرۍ ځواکونه به دا ډلې په هر ځای کې په خپلو هوایي حملو کې پنه خکړي. ناتو وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د ناتو او افغان هوایي ځواک حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ او د شمال په نورو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې د افغان او ناتو د هوایي ځواکونو لخوا په ګډه شوې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
په بدخشان کې هم زموږ قوتونه او هم د بهرني ځواکونو هوایي قوتونو عملیات سره کړي دي چې په هغې نتیجه کې شپږ تنه تاجکي تروریستان هلته ووژل شوه. تېره ورځ موږ عملیات درلودل په هوایي عملیات چې په هغې کې هم د دښمن قوتونه ووژل شوه.
خو آیا په افغانستان کې د اویغور وسلوالو پر ضد دا عملیات د چین د حکومت په غوښتنه ترسره کیږي؟
ایس عملیات موږ د چین په غوښتنه یا د کوم بل هیواد په غوښتنه باندې نه کوو او نه مو کړي دي. د چین هیواد زموږ دوست هیواد دی، زموږ سره مرسته کوي په ښوونه روزنه کې او په ډېرو برخو کې زموږ سره مرسته کوي، مګر اهداف زموږ په خپله باندې کشف استخبارات چې کله هدف پیدا کړي په هغې باندې موږ عملیات کوو.
د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت د اویغور مسلمانانو یو افراطي ډله ده چې د چین په ختیځ ایالت سینکیانګ کې فعالیت کوي. د ناتو خبرپاڼه وایي چې دا ډله له القاعده شبکې او طالبانو سره ګډ فعالیت کوي او په چین کې دننه او بهر د ډیرو تروریستي حملو مسؤوله بلل کیږي. خبرپاڼه زیاتوي چې په 2002 کال کې د دې ډلې یو شمېر غړي په بشکیک کې د امریکا پر سفارت د حملې د پلان په خاطر له قرغیزستان څخه وایستل شول.
بلخاله اوروزګان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې د دې ځای له چارواکو د خپلې مویل شوې چې دغلته د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایی عملیاتو کې دیرش طالب وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک کمانډان ملک زین الله د پنځشنبه په ورځ د جګړې په لومړۍ کرخه کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 3 کیلومتره سیمه د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه شوې. په اړه نور رپورت له سیمې د شریف الله شرافت په رپورت کې اورو چې د جګړې لومړۍ کرخه ته تللی او دا رپورت چمتو کړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پر وسلوالو طالبانو د بهرنۍ ځواکونو د 250 ډوله او د افغان پوځیانو بریدونه. ځایي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ شمال ختیځ برخه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چې د افغان هوایي ځواک تر څنګ بهرنۍ ځواکونه یې هم د هوا له لارې ملتیا کوي عملیات پیل کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک کمانډان ملک زین الله د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته ویل چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال 3 کیلومتره سیمه هم د وسلوالو له منګولو را خلاصه کړي.
دغه منځکه چې په لن مرته ولاړو دا د خورزو سر دی خانکی منځکه ده چې غونډه ده نن څلور مرد موږ عملیاتو ته موږ پر مخته ګم لرو قربان ډیر څو پاره مړي دي 15 نفر زخمیان دي 12 نفر په ساکي زموږ په لاس کې پاتې دي.
شاغلی زین الله وایي له دغه ډیر شو وسلوال څخه 15 وسلوال د بهرنۍ ځواکونو د 250 ډوله الوتکې په هوایي برید کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. نوموړي وایي که د بهرنۍ ځواکونو ملتیا تل ورسره وي نو دوی به ډیر ژر وسلوال طالبان وځپي او سیمې به ورڅخه تصفیه کړي.
درې دانې بمونه چې دغه 250 ډوله تاریخ غورځولې دي تقریبا 15 نفر د دښمن په دې کې مړه دي. زموږ د پرسونل ډېر مورال کوي دی ان شاء الله کدا چې کومک موږ سره یې در عرب دا پر مشکوالای سو سموږ عملیات ورسو هغه موږ
دا د جګړې سیمه ده. دلته نړیدلې کورونه د باروتو بي سوځېدلې شوونځي وچ باغونه او وچی کروندې د یو لوی وجدې جګړې کیسه کوي. خو دلته د رواني جګړې ډیر زیان تر ټولو ملکی خلکو ته اوښتې دي. که څه هم دغلته افغان امنیتي مسؤلین وایي چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د جګړې پر لومړۍ کرښه یو افغان سرتیری راته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې وویلې:
چې ولاړو دغه خوان به م ونیول، بل بله بیا زموږ عسکر یو څو کسه زخمیان شو، هغه هلته بند پاته شوه. هغه زخمیان چې موږ راخلاصول، یو ته یو کس ژوندی طالب مو ونیوی، دوه کسه مړه وه. موږ هغه بل خلک چې راخلاصول، موږ نور خلک هلته پاته شوه.
وسله والو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ځایي چارواکي وایي عملیات یې لا هم دوام لري او په ضرب د شلو ورځو کې به دغه ولایت د وسله والو له منګولو را خلاص کړي، خو که بهرني ځواکونه ورسره مرسته وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
بلخه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټر د ماموریت چارواکي په راتلونکو اونۍ کې به په نورو نامنو ولایتونو کې هم عملیات پیل شي. د قاتم لاټر د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن د پنځم به پروز لغبان ولایت د سفر په محل ویل پر وسلوالو مخالفانو به فشارونه زیات شي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د دولت پر وسلوالو مخالفینو د فشار راوستلو په دوام په افغانستان کې د غوث ماتړ د ماموریت قماندان په راتلونکو اونیو کې د دې هیواد په نامنو ولایتونو کې د عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي. جنرال جان نیکلسن د پنځشنبه په ورځ لغمان ولایت ته په سفر کې وویل پر وسلوالو مخالفینو به فشارونه زیات شي. د وویل د کابل ښار د امنیت لپاره له افغان ځواکونو سره څنګ په څنګ کار کوي.
Operations will be taking in the eastern part of the country over the coming week.
عملیات پراتلونکو نه یو کې په ختیځ ولایتونو کې پیل کی او پر دښمن فشار زیاته او موږ په شمال او جنوب کې هم عملیات کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. همدارنګه د کابل په امنیت تمرکز لرو او په کلکه پر کار کوو.
د ډاډ ورکړ چې د طالبانو د بریدونو مخه نیسي. د ده په خبره طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او ولسوالیو حملې ودرولې او په ښارونو یې تروریستي حملې زیاتې او ملکی خلک یې په نښه کړي دي. د امریکایي ځواکونو مرکزي قمانداني د سه شنبې په ورځ اعلان کړه چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ځپلو په هدف نوې هوایي حملې ترسره کړې دي. په دغو حملو کې بي 250 الوتکو هم برخه اخیستې وه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغو ځواکونو د دې هیواد په شمال او ختیځ کې د طالبانو روزنیز مرکزونه په نښه کړي او د اعلامیې له مخې د چین او تاجکستان په پولو کې د طالب جنګیالیو د هڅو مخه نیولې ده. د دغو حملو زیاتوالی په افغانستان کې د امریکا د پوځي رول د ډیرښت یوه برخه ده چې د افغانستان او د آسیا د جنوب لپاره د واشنګټن په نوې ستراتیژۍ کې راغلې ده. په وروستیو څو میاشتو کې امریکا اته بلیک هاک هلیکوپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې امریکا تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان هوایي ځواکونو ته 1,950 ډول ډول الوتکې ورکوي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان د هوایي ځواکونو عملیات د تیر کال په نسبت 50% زیات شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف الله یفتلی چې په دغه سفر کې وو وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د عملیاتو لپاره تیاری نیول شوی دی. د هیله ښیي چې له دغو عملیاتو به ښې لاسته راوړنې ولري او مخالفینو ته به درانه تلفات واړوي.
سطح وزارت قوتا فوق العاده خوب است.
د ځواکونو د احضاراتو کچه فوق العاده پورته ده. د عملیاتو لپاره د تیاری تدابیر ښه دي. د ظرفیت جوړول شته او هیله من یو چې په دغو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې ولرو او مخالفینو ته درانه تلفات واړوو.
ښاغلی یفتلی وویل په ونویم لمریز کال کې هڅې کیږي چې د دولت د حاکمیت لمن د هیواد 80% ساحې ته وغځوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چې دته دا هم نوزاد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي رادیو .com.
دا کندهار چارواکی دا کوي چې دیوی خصوصي راډیو د نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولې. دا خبریال چې احمد الله سرګن نومیږي دوه میاشتې مخکې د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی چې اوس هم په توقیف کې دی. د کندهار والي جنرال زلمی ویسا د پنځشنبه په ورځ له خبریالانو سره د یوې ځانګړې غونډې پر مهال وویل چې د دغه مایکروفون په وسیله د حملې هدف دی. محمد صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د ملي امنیت منصبینو شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې په کندهار کې د یوې خصوصي راډیو د نشرات مسؤل احمد الله څرګند په دې تور ونیوی چې یوه ځان وژونکي ته چې امنیتي ځواکونو په کابل کې ژوندی نیولی وو په خپلې اداره کې دنده ورکړې وه او هغه یې څو ورځې په خپل دفتر کې ساتلی وو. خو اوس د کندهار والي له خبریالانو سره د یوې ځانګړې ناستې پر مهال وویل چې د همدې خبریال د کار په دفتر کې داسې یو مایک موندلی چې د چاودېدونکو توکو ډک وو. د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسایي دا وکړې چې د چاودېدونکو توکو ډک دغه مایک نیول سوي خبریال ته منسوب دی او غوښتل یې چې په مټې د مرکې او یا هم کومې غونډې پر مهال پر ده برید وکړي. والي زیاتوي چې څه موده وړاندې کشفي او استخباراتي ادارو خبر ورکړی و چې د مایک بم په واسطه ورباندې برید کېږي.
متاسفانه تر اوسه زه تر اوسه نه یم، هم د اوسې د دې وطن ته وایم، زه د دې وطن ته وایم، دا ماته بې تفاوت درکار دی. دا پرون دې دا ماته رسولی او څو مکتوبونه چې پخوا راغلي وو، هغه خو ما ورته وویل چې ماته ډېر داسې شیان راځي چې اطلاعات یې راوړې د مختلفو ساحو څخه، مختلفو ځایونو څخه، د مختلفو کشتي ارګانو.
په عیني وخت کې د کندهار امنیه قوماندانۍ مسؤلینو بیا د دغه مایک تر نیول کېدو وروسته خبریالانو ته ادعا کړې وه چې دغه مایک بم د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرزاق د ترور په موخه جوړ سوی وو. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینهپال چې له خبریالانو سره یې په دغه ځانګړې ناسته کې ګډون کړی وو وویل شاید دغه مایک بم ته پر داسې فرصت چاودن ورکول سوی وای چې وسلوالو ته مطلوب وای. دا چې نیول سوی مایک بمب په رښتیا هم د ملي امنیت له لوري نیول سوي خبریال ته منسوب وي شایي ډېرو څېړنو ته اړتیا ولري. کندهار کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه او خبریالان هم له حکومته غوښتنه کوي چې د نیول سوي خبریال او پر هغه د مایک بمب د تړل سوي تور په اړه د جدید څېړنې وکړي.
د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کابل د خزو د تولیداتو یو نندارتون پرون پرانیستل شو. دغه نندارتون دیرش غرفې لري او د خزو د ګڼو تولیدي شرکتونو تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شوي. خان محمد سیند یې نندارتون ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
کرنیز محصولات، ګنډلې کالي، تراشلې قیمتي ډبرې، لبنیات، دارو درمل، خوراکي توکي، ډول ډول کاغذونه، له سرمنو جوړ توپونه او دستکولونه او داسې نور تولیدات د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په پرانستل شوي نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي وو. دغه نندارتون چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو، دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس منیجه وافق د هیواد د سوداګرو ښځو د فعالیتونو په اړه وویل:
په افغانستان کې چې یو معلوماتي بانک لرو، د دغه بانک د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ښځو څخه باندې 1500 شرکتونه په رسمي جواز فعالیت کوي. ښایي نورې ډېرې ښځې ولرو چې سوداګریز فعالیتونه کوي. دوی نه یوازې دا چې ځانونه، بلکې نورو ته یې هم د کار زمینی برابری کړي.
اغلی وافق وویل: د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پروسه کال په رسمي توګه فعالیت پیل کړ چې اوس د هیواد په ګڼو ولایتونو کې څانګې لري او په زرګونو ښځې هڅولې چې د سوداګرۍ په چارو بوختې شي. په دغه نندارتون کې د ځینو تولیدي شرکتونو ښځو آزادي راډیو ته وویل له خپلو تولیدي کارونو راضي دي، خو که دولت ورسره د زیربناو په برابرولو کې مرستې وکړي، تولیدات به له دې هم زیات شي. محسنه ثاقب آزادي راډیو ته وویل:
کلات ما در از تولید نداشتن مواد
د تولید په برخه کې زمونږ ستونزې د کیفیت لرونکي خامو موادو او ماهر او مسلکی استادانو نشتون دي، او همدارنګه د زیربنا او پتیره په ژمه کې د برښنا نشټوالی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان د سوداګرو ښځو د ستونزو د هواری لپاره یو لړ عملي کارونه پیل کړي دي.
د دغه وزارت وایاند مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل
ما د داخله وزارت یک ریاست کې د یو گروپ کاری زنانو متشابه
د وویل په وزارت کې مو د متشابه خزو د گروپ یو ریاست جوړ کړی چې وکړی شي هر میاشت یو ناست جوړ کړی چې د ټول متشابه صنعتکار او سوداګر خزو ستونزې که په دې وزارت یا د مالی په وزارت یا نور ارګانونو کې وي هوارې کړي لدی کار زمون هدف تولیدی کارونو تا د خزو حسول دی
هدف ما تشویق زنان است
افغان مرمن وای په دولتی ادارو او اقتصادی برخو کې دوی ونده قانع کون کې نه ده دوی هیله کوي چې افغان مرمنو ته د هیواد په اقتصادی سیاسی فرهنګي او داسې نورو پراختیایي برخو کې له قانون سره سمه ونډه ورکړل شي په دې حق له د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر ځلې په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې افغان مرمنو ته دې دا سانتیاوی برابری شي چې د پرمختګ او پراختیا په ټولو برخو کې ونډه واخلي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
متحده ایالاتو د سوریې له حکومت او د دې هیواد له متحد روسیې غوښتي چې د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې دی د کیمیاوي وسلو حملې او بمباری بند کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون همداراز د غوطه خار په ګډون د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي وګړو ته د بشري مرستو در رسولو لپاره په سوریه کې د اوربند پر اړتیا هم ټینګار کړی نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل چې متحد ایالات د سوریې په ادلب ولایت دمشق ته نږدې د غوطه خرګوټي په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسیې د ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخامخ دي د تشدد د پراخېدو له کبله ژور خپګان څرګندوي میرمن ناورت پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې امریکا په سوریه کې د اسد د رژیم لخوا له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو او د تیرو دوو ورځو په هوایي حملو کې د لسګونه ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د ملکی وګړو د استوګنې په سیمو کې پر روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو بیرحمانه حمله غندلې او ویلې دي چې د حمله باید بند شي دمشق له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو تورونه رد کړي خو متحد ایالاتو د بشر اسد پر رژیم تور لګولی چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ښار ادلب کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن ناورت تیرونی په یو خبري غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې دا حمله وغندي میرمن ناورت همدارس وویل چې امریکا په دې برخه کې بے توپیر نه شي پاتې کېدای
We take the allegations of chemical weapons use very seriously and are working with our partners
موږ د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعاو ته په جدي نظر ګورو او په سیمه کې ل خپل متحدانو سره ګډ کار کوو چې دا راپورونه وڅېړي موږ باید د هرې ډلې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د تایید په صورت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ټولنې په ګډون د ټولو ډیپلوماټیکو میکانیزمونو له لارې د حساب کتاب هڅو ته دوام ورکړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپل پرونی خبرپنه کې همدارز ویلي چې واشنگتن په سوریه کې د یو میاشتنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې ملاتړ کوي هیدر ناورت زیاتوي چې د اوربند له انفاس سره به په غوطه خرګوټي کې څه باندې اولکه کسانو ته بشري مرستې او روغتیایي اسانتیاوې ورسیږي په همدې حال کې فرانس پرس خبري آژانس په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر واسیلی نبینزیا له قوله لیکي چې نوموړی د امریکا غوښتنه غیر واقعي بولي روسیا د سوریه په نږدې و کلنه جګړه کې چې زرګونه کسان پکې وژل شوی د بشر اسد د رژیم له مهمو متحدانو څخه ده ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه عبد الله فوزی د زابل له زرغنده ورسالی سدن کې یم زمر د ورسالی سلوک ډیر زیات خراب ده کله چې بهرانی یا وامروی موږ خلک د دې سخت مشکلات سره مخامخ یو موټران دې ځای مریضان یا بل مشکل دی هغه دغه پاتې دی نظم روشنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والی څخه استفاده ده چې زموږ وخت توجه کی او راپورخه کی دا ذکر د نزانې خلک هم مخته ډیر سخت په عذاب او خو بیا چې سړک ورته پوسو نه مشکلات زه خلاص شو او بیا ورته آسان دي زموږ وو فایش دا چې څنګه هم دا د سړي د خلکو چې زموږ وخت راپورخه کی او زموږ د مشکلات خلاص کی وصله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده
په چرخه د زندان څخه یو بندي تاسو سره په اړیکه کې یم چې زما د قید و تقریبا لس میاشتې تېرې شوي دي او زموږ د ټولو نور مزدورو هم داسې کار پنځه میاشتې درې میاشتې وخت تېر شوی دي زموږ هېڅ څېړنه نه کوي زموږ هېڅ دوسیه نه کتل کېږي زما د پارلمان وکیلانو او اشرفغني ته ټولو د زما دا وینا ده باید چې زموږ څېړنې وکتل شي او پر موږ باندې پوښتنه وکړي ته پر موږ باندې خوارۍ تېرېږي په موږ بچیان پسې موږ ډېر سره ستړي اوس باندې ولې څوک پوښتنه نه کوي زموږ نارول څوک نه اوري. السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو کړي زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې چوترې نه محلي پولیس سره تماس کیم. د افغانستان د لوړ پولو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازره د ولسوالۍ کې چې څومره پروژې کار کوي یو له سړک نه بغیر د اوبو پروژه په مستقیم ډول په سر ورسېده. کله چې والي صاحب په لوګر کې پیسې ترې اشارې کړې د اوبو د پروژې په هغه ډېر دقیق کار اوس تکمیل شوه. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے.
دوستانو و سمت نیمی بجی شوی ور بیا دا مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د هیواد په شمال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه دولس بهرني وسلوال وژل شوي. دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر نور وسلوال چې د ځایي سیمو اوسیدونکي دي هم وژل شوي. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. په دې اړه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی او د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی کتلې دي. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د مکیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته ځي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو په سیمه کې ترانګلتیا زیاته شوې. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر رپورټونو اندېښنه څرګنده کړې. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی ونیس پروګرام واورئ، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د نوښت او عمل په نوم مرکز چې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان او مدني فعالان پکې راټول شوي رسمن پرانیستل شو. د دې مرکز د پرانیستو په غونډه کې د مرکز چارواکو وویل په دولت کې ځوانانو ته د ونډې، دا بیکاری لمنځه وړل، اداري فساد او تعصب پر وړاندې مبارزه په لومړیتوبونو کې ده. په دې اړه بل کابل نه د رحمت الله افغان رسولي رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام ورو ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
د افغانستان د نوښت او عمل په نوم د مرکز مسولین وای د سولې او ثبات د ټینګښت، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو، حکومت د ورپېښو ستونزو د هواري، ځوانانو ته په حکومت کې د ونډې له تعصب او فساد سره د مبارزې او په یو شمېر نورو بېلابېلو برخو کې به خپلې هڅې وکړي. د دغه مرکز د رهبري پلاوي غړي مشتفا پیکان د پنجشنبې په ورځ د دغه مرکز په پرانیست غونډه کې وویل دوی به د ولایتونو او کابل په کچه له ځوانانو سره ناستې ولري او د ستونزو هواري ته به یې کار وکړي. هغه وایي موږ د بهیر د پیاوړتیا، پرمختګ او نوي نسل ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د حل لارې لرو. موږ له نورو بنسټونو سره د کابل او ولایتونو په کچه د خبرو اترو او غونډو له لارې ځوانانو ته د کاري فرصتونو او مهارتونو رامنځته کولو لپاره کار کوو. هغه پیکان زیاتوي په دغه مرکز کې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان، مدني فعالان او نور فکري کسان سره راټول شوي او د ټول افغانستان په کچه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وای حکومت له ژمنې سره سم ځوانانو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او دا مهال د کابینې 40% غړي ځوانان تشکیلوي. محمد حمید تهماسی په همدې غونډه کې وویل حکومت هر ورځ لوړو سیاسي پوستونو ته د ځوانانو د راوستلو لپاره سیاسي قرباني ورکوي.
داسې کسان په لوړو پوستو باندې راغلي چې مشخص آدرس نه لري، نه اقتصادي آدرس لري، نه سیاسي آدرس لري او هیڅ ډول آدرس پکې نشته. دا ځوانانو تاسو پوسوي چې دا د ملي والی حکومت یو استره او مهمه لاستراولنه ده چې اوس زوانان کولای شي چې په ارشد حکومتي بستو باندې وظیفه ترسره کړي.
خغلی ته ما چې زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې داسې کسانو په لوړو حکومتي پوستونو کار کړی چې هیڅ کاري ژمنتیا، اسناد او سوابق یې نه درلودل. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد علي مجدیار وای حکومت د ځوانانو ته د کار پیدا کولو لپاره یو ستراتیژي چمتو کړي. د افغانستان د نوښت او عمل مرکز وای د ټولنیز عدالت د ټینګښت او په افغانستان کې ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ځینې کورنۍ وایي چې دوی کمزوره اقتصاد لري، نو ځکه نشي کولای چې خپل بچو ته خواړه برابر کړي چې بدن یې ضرورت ورته لري. خو ډاکټران بیا دا خبره نه مني، وایي چې ډیری کورنۍ بې پروا دي. دوی د ماشوم لپاره مناسب خواړه په کور کې لري خو نه یې ورکوي. نن په همدې کله غږی ګول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د تغذیه په برخه کې ډاکټر شفیق الله صفایدی. په پیل کې تاسو خپل د غدې خوارځوکی په کله معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ماشوم د ویلې چې د خوارځوکی باندې اخته ده.
خوارځوکی یو عمده مشکل دی. کله چې موږ خوارځوکی وایو په دې معنی باندې چې ماشوم ته کافی مقدار خواړه نه رسیدلی، هغه مقدار خواړه چې ماشوم ته پکار وي چې هغه اور باندې انکشاف وکړي او باندې قد واخلي او باندې وزن واخلي، هغه مقدار کافی خواړه ماشوم ته نه رسیدلی. چې دې تمنګه هغه د ناو د خوارځواکۍ وایو چې کله ماشوم خپل وزن د لاسه ورکوي. کله چې ماشوم ته کافي مقدار غذایی مواد ونه رسیږي، خواړه ونه رسیږي، ماشوم خپل وزن د لاسه ورکوي. په نتیجه کې به کته ماشوم ته وګوري هغه ډیر ضعیف، ډیر نازک، ډیر د سیوړوکي بخکار کیږي. حتی ځینې وخت کله چې د مطلقاً د غذایی مواد د کمبود سره ماشوم مواجه کیږي، تاسو اکثره ماشوم ویني چې د پوستکي او اړوکي په شکل باندې وي، پوستکي فقط په اړوکو باندې راخپور وي، دومره خپل وزن د لاسه ورکړی وي. دغه سیمه ماشومان ته منګول شو چې د ماشوم ها د خوارځوکی
کوش درته وای چې تر کوم عمر پورې ماشومان په خوارځوکی باندې اخته کیدلی سي؟
چون ماشومان د ژوند په لومړیو دوه کلونو کې اله تر 15 کلنۍ پورې یو سره یا ډیره شدیده نمولري، یعنی انکشاف کوي غټیږي، نو په دغه محدوده کې زیات غذا ته ضرورت لري چې باید دوی واخلي. نو چون ماشومان په دغه مرحله کې د زیات غذا یا خوړو ته ضرورت لري چې واخلي تر څو باندې غټ شي انکشاف وکړي، نو کچیر په دغه محدوده کې دوی د غذایی مواد د کمبود سره مواجه کیږي، دوی زر سوی ته غذی کیږي نسبت غټو خلکو ته. ځکه کسان چې دی یا غټوغه چې دی د 15 کلونه یا 10 کلونه لوړ کسان کاهل اشخاص شمه ورته وایو، چون غوی په وجود کې یو مقدار غذایی مواد ذخیره لري که یو څو وخت د پاره د غذایی مواد کمبود سره مواجه کیږي د زیات تاثیر نور باندې کوي. ولی ماشومان چون د ژوند د سره انکشاف په مرحله کې، د سره نمو په مرحله کې دي، نو که چېرته دوی د غذایی مواد د کمبود سره مواجه کیږي دغه اراز ولایم زر خي، چې خصوصا د 2 کال نه کم ماشومان اته د 15 کلو پورې په دغه محدوده کې ډیر زیات واقع کیږي.
خورځوکی څومره خطرناک کیدلی سي د ماشوم لپاره؟
خوارځواکی د مطالعاتو په اساس باندې چې موږ یې لرو، په هر سلو ماشومانو کې چې هغه بدبختانه موږ یې د لاسه ورکو، تقریبا په نیمو ماشومانو کې خوارځواکی په شکل باندې شامل ده، د غوی په مرګ په سبب کې شامل ده. تقریبا خوارځواکی هغه ماشوم چې خوارځواکی دی نسبت سالم ماشوم ته حتی تر نه چنده زیات په مرګ باندې تهدید دی نسبت یو سالم ماشوم ته. نه چنده د مرګ میر هغه په کې زیات دی
اندازه.
نو په دې خاطر هغه ماشومان چې خوارځواکی دي هغه نسبت سالم ماشومان ته په مرګ باندې زیات تهدید دي. دغه ماشومان چې خوارځواکی دي نه تنها چې په مرګ تهدید دي، بلکې متکرر امراضی نیسي. تاسو ځینې ماشومان لیدلی وي چې هغه خوارځواکی دي، یو ورځ بعد زکام، یو ورځ بعد اسهال، یو ورځ بعد سینه او بغل، مختلف مرضونه نیسي. یعنی داسې دوامدار دی، یو مرض نه خکېږي. کله چې یو مرض خشي بل مرض ورته راځي، هغه مرض لا خشه وي نه وي چې ورې غوږ په درد شروع کړي، غوږ درد ورته پیدا شي، غوږ درد لا خشه وي نه وي چې بیا په اسهال باندې اخته شي. نو دغه متکرر امراض جمع د چې ماشوم غذا نه خوري، د دې ته زمينه برابروي چې بل اخر خدای نه خواسته ماشوم د مرګ خواته لاړ شي.
کله چې یو ماشوم په خوارځواکی باندې اخته کیږي، دا درملنه ملري بیر ته دین سالم ماشوم جوړیدلی سي؟
هغه ماشومان چې خوارځواکی لري کاملا د دې لپاره تداوی شته. یوازې نه تداوی، دوی چې د غذایی مواد اخیستل دي، چې باید غذایی مواد واخلي. د عامه روغتیا وزارت د خوارځواکی د تداوی لپاره په ټول افغانستان کې تقریبا د زرو نه هم زیات کلینیکونه لري. موږ په زرو نه زیاتو کلینیکونو کې د خدمات عرضه کوو. یعنی په افغانستان کې داسې ولسوالۍ نشته چې په اول سوالی کې دوا یا درې کلینیکونه دغه خدمات سوې ته غزي ارزانه کی تداوی هم دا چې باید ماشوم ته زیاته غزه ورکړ شي په څنګه د دې کې چون هر خورز وکیل منسکیږي بیا وزارت ساتمې یو رقم ته مخصوص غذایی مواد چې غذا جمع دوا ده تنه غذا هم ده غذا او جمع دوا ده چې هغه وړکې وړکې پاکټو په شکل باندې لري چې د خمیرې په شکل باندې ده او د آر یو ټی اف په نوم باندې غیا دیږي دغه غذایی مواد په ټول کلینیکونو کې زموږ په زرو کلینیکونو کې په افغانستان کې په هر ولسوالۍ کې دوا یا درې یا څلور کلینیک دغه خدمات ارزه کوي هلته موجود دي نو کماندې داسې ماشومان لري چې هغه ضعیف وي هغه پوهیږي چې وزن نه اخلي ماینده پوهیږي کله چې د ماشومان هلته یوسي دغه غذایي مواد چې د آر یو ټی اف او ریسف باندې یادیږي د ماشوم ته ورکول کیږي هفتوار مور کلینیک ته راځي هغه غذایي مواد اخلي او کله چې ماشوم ته په کور کې ورکول کیږي ماشوم د غذایي موادو د اخیستلو سره هغه کوم چې وزن چې لاس ورکړي هغه وزن بیرته اخلي او په یو سالم ماشوم باندې البته بیرته بدلیږي
بله د افغانستان ډیرای کورنۍ ډیر کمزور اقتصاد لري دومره پیسې نس پیدا کوي ماشوم ته څه پیدا کی چې بدن ضرورت ورته لري د ډول کورنۍ ته تاسو وایي هغه کم ګټه چې دوی لري یا کم چې پلاس کې لري ماشوم ته څه ډول شین برابر کا چې په خورز وکی باندې اختنه سي
بدبختانه زمونږ په ملک ته نه ضعیف اقتصاد د سوی تغذیه یوازینی عامل نه دی د افغانستان یو کم فیصدی خلک د مطلق فقر چې هغه هیڅونه لري د سیو حالت کې ژوند کوي ډیر کورنۍ د سدي چې هغه لري یو مقدار کافي غذایی منابع په کور کې لري
خو به پروا
نه ولی مشکل لري چې دوی نشي کولای هغه ماشوم ته څنګه چې غذا ذات یې غذا ورکی ورته تقریبا اوس یو شر 2 میلیونه ماشومان په خورز وکی باندې مصاب دي کته اس کلینیکون بلر شي تاسو به د سې خلک پیدا کړئ چې دوی کورنۍ د دې توانایي لري چې غذایی مواد واخلي حتی په کور کې شته دي ولی مختلف نادرست عنعنات نادرست عقاید د دې سبب شوی دي چې یو مور خپل ماشوم ته کافي اندازه غذایی مواد ورنه کی فرضاً هر کور کې کته اس وګوري البته هغه موجود وي هر کور کې کته اس وګوري په زیاتره کورنۍ کې خصوصا په اطرافو کې ممکن شودي موجود وي ممکن نور غذایی مواد موجود وي ورجې موجود دي نو ولی مشکل لري چې مایندې د ماشومانو تغذیه ته فکر نه کوي ډیر زیاتې توجه نه کوي د څه فکر کوي چې د ماشوم تغذیه د یو غټ سړي د تغذیه په شکل د څه حالت چې د څه نه ده مونږه هغه اندازې انرژي چې ماشوم ضرورت لري په فکرو ګرام وزن بدن مونږه ضرورت نه لرو هغه یو مقدار کافي زیات انرژي ضرورت لري نو په دې خاطر د ماشومانو تغذیه باید د غټانو تغذیه نه لږ متفاوته وي په دې معنی چې یو غټ کډری وری غذا اخلي ماشوم باید 15 وری په ورځ کې غذا واخلي نو په دې خاطر باندې دغه نادرست عقاید او تر خلکو تر منځ دا چې د ماشومان تغذیه ته په یو جدا شکل باندې په یو خاص تغذیه په روشونو ورته قایل شي ویني دي دغه سبب دی چې چې ماشومان د خورز وکی خاطر لري
کوم خواړه ډیر زیات ضرور دي چې هغه باید ماشوم ته ورسیږي او په څیر ول باید برابر سي
د ماشوم معده چې دا ډیر کم حجم لري حجم کم دی بلې معنی چې 233 پورې غذایی مواد اخلي نو په دې خاطر باندې چې موږ ماشوم ته کافي مقدار غذایی مواد ورکو باید هغه خواړه چې وی ډیر او به نوي او به باید ډیر نه وي او په دې معنی چې معده ډکیږي ول غذایی مواد نه ورته رسیږي خصوصا لکه شوروا یخنی او لکه داسې د اوبو په شکل چې غذایی مواد ورکړي دا باید ورنکړ شي باید لکلاک ورکړ شي داسې یو غذا ورکړ شي چې اړ یقل هغه توی نشي داسې د ظرف نه په آزاد شکل بلکې د ژبې په شکل باندې داسې یو کړځي تاسې راکاږي کې ظرف د ژبې په شکل باندې داسې لګرا وګد شي په دې شکل دوم په خوړو کې باید ماشوم د کوشش شي چې حیواني منابع او نباتي منابع دوړ نه استفاده وشي فرزند په حیواني محصولاتو کې شودی دي مثلا کوچ دي مثلا واخه ده دا شیندي هغه ده د بهترین غذایی مواد دي همدا رقم په نباتي منابعو کې وریجی دي دال دي نخود دي لوبیا ده همدا رقم ته دا نور غذایی مواد چې په کور کې پیدا کیږي غوړی دي مثلا خصوصا سبزیجات پالک همداسې نعنا او ګشنیز دا شیان باید ماشوم ته ورکړل شي په غذا کې باید شامل وي ګازرې یعنی هر هغه څه چې خلاصه په کور پسته پیدا کیږي د ماشوم لپاره بهترین خواړه دي تاسو وګورئ موږ ماشومان ته زیاتره حتی از موږ په کورونو کې زمونږ په سرخان باندې د سبزیجاتو خوړل لکه هغه څه چې د ترکاری په نوم یادیږي شاید ډیر زیات مرواج نه وي او شاید یو څوک بیخي خپل ماشوم ته ترکاری ورنه کې ګشنیز یا مثلا تازه یا هم فرض مثال لکه نعنا یا هم خوله دا ډیر ضروري چې ماشوم باید واخلي ځکه هغه د تزرات لري مایکرونیوټریټونه په هغه کې نو په دې خاطر په کورونو په ساته باندې باید کوشش وشي چې ماشومان باندې غذایی مواد باید ور باندې د پرهیز په شکل باندې ور باندې تحمیل نشي چې دا باید پرهیز وکړي یا د هغې نه پرهیز وکړي یا د غوښې نه پرهیز وکړي یا د دالو نه یا د نخودو نه نو په دې خاطر ماشومان ته باید پرهیز ورنه کړي ماشومانو ته او هم نباتي محصولات او هم حیواني محصولات د دواړو نه باید کافي مقدار خواړه باید ورته ورکړي
بله یعنی که چیرې یو ماشوم یو ډول خواړه نه خوري باید تغییر ورکړل سي نور شیان ورته برابر سي.
بله، فرضاً یو ماشوم دی هغه هګۍ نه خوري، ولې کلچه ډېره ښه خوري، یو کلچه چورته کورنۍ پخه شي. نو که چېرته یو ماشوم هګۍ نه خوري، خلری داره چې مور هغه بدې مانه نه شي دا ماشوم هګۍ نه خوري. یو ماشوم دی ممکن شودي ونه خوري، ځینې طعمونه ښه نه پدې، ځینې مزې ښه نه پدې، والله بدې مانه نه چې مور اوس کینی چې زه ورته شودي ځکه نه ورکوم چې ماشوم شودي نه خوري. کېدای شي دوی دغه شودي دغه هګۍ په یو بل شکل باندې یو بل غذا په شکل کېدای کلچه کورنۍ کلچه ورته پخه کړي. نو په دې شکل باندې کوشش دی چې اقل غذایی مواد ماشوم ته ورسېږي، دا چې ماشوم په کم شکل خوښي هغه شکل دی ورته وایي. نو په دې خاطر ضرور داره چې د غذایی موادو ماشوم باندې د یو نوع غذا اور باندې محدود نه کو، چې ماشوم ناخلی یا عنانوی یو په سبزی نه قائد موجود دی محلی چې دا ورته خنی دی، په دې شکل باید ماشوم باندې د پرهیز په نوم باندې من کوم شی بدل باندې تحمل نه کړو. او که یو ماشوم یو غذا په خالص شکل ناخلی، کېدای شي موږ ورته په یو بل شکل باندې ورکو، مثلا کورنۍ کلچه کورنۍ خجور ورته پخه کو یا څو غذاګان سره مکس کو دسی ورته ورکو. نو په دې شکل کولی شو چې موږ ماشوم ته غذایی مواد ورسوو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر شفیق الله صافی خبرې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه واوریدئ. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ولی زنی کسان غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
سلا زمان می زلمو وایس دو 200 روپے مدري کړه وای 2000 روپے کړه کین ډیر د سخی
پر لپسی زیګون هغه کورنۍ چې کمزوري اقتصاد لري لکه مستونز سره مخ کوي.
تیرے اوشی غام مرتبہ کے بل شاہ نہیں تیرے بلشی غام مرتبہ کے بل شاہ نہیں واش جنی اٹھان دکھ مچ باب کھل میں اٹھ کھلے
همدی حق لغیه گو پا پیل کی لخل گو سخا بختو چه ده دوی پا نظر لگ ماشومان خدیه کردیر ورپسی پا مورا و ماشوم ده پر لبسی زیگون ستونزی لروختیهی روانی او دینی آد خسیدو ده خبرونه فرشته مرسل جوڑه کردی ملتیا مو وکرائی.
قدر من اوردونکو، زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي، خو دې ته پام نه وي چې د مور پلار د ډیرو رواني صحي او ټولنیزو ستونزو لامل همدا زیات اولادونه وي، ځکه د افغانستان ډیری خلک کم عاید لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي. له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي. که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي، نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي، او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کېږي. په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي.
اعلی بادشاه پیدا کوي، بیا اعلی بادشاه خپل روزي ورته رسوي.
اولس اولادونه لرم، اته زامن دي او درې میلیونه دي. ډیره مشکله ده، د موږ د درې زامن چې غټان دي ومنش کولای شي پوره تحصیل او دغه وکړي. د تنګ لاسۍ د لاسه یو دی وي، دوه دی وي، خو ښه دی وي، نو ډیر دی وي څه کوي سره.
د کابل اوسېدونکي زهرا یوه داسې مور ده چې اته ماشومان یې پرلپسې زیږوي. نوموړې وایي چې له یوې خوا بې وسلي او لبلا پلا ډیر مشمان ورته رواني عصبي او بدني ناروغي پیدا کړی دي.
شته کمبوت می پودری شو دی ورته خسته نه سم مثلا مجبور ای چې پاولات په هر خمی پیدا ای کی خاصی بهترین شی ورته نه سم پیدا کولای دي چې یو مړه کای ربل مړه کای بل پر لپسې دي د ملما سره سی مثلا اولاد به دی وغيږي ملما مملته تناسي د کور سره وزبان نه سره سیدل کای وی وی د کی بل به تر ویکسي کبل ته یو چې ور کسی مور سی دی سی بل ته چې وی کی چې الادی ان جنجال زیات ده اته د خراسی چې زیاتر وخت دماغ کوم یې دیری وته لې چې هغه ته ډوډۍ چې ورکړي کنه هغه څه څه کوڅه کې د کور کې ده کچیر ته زو مثلا یو شا کې بل په مخه د بل لاس نیسا او د بل قول کې نیسا خالتم را سره کش وکشال د رقم سوې صفه دي ته اولادو کې
پر لبه چې زیګون کله وي خو هغه ته سي زیان دی لبل په لوا د کورنۍ مشرته په اقتصادي توان هم تمامېږي د پغمان اوسونکو احمد جان وایي لدی زبریږي چې خپل ماشومان او لومړنی دی اړتیا ول تو کې هم نشي برابر
کالا جوړ شي دوریو گو مریض دی سی دوریو گو مصرفونه اچاته دی جامع اچاته دی غلی اچاته دی کتغونه اچاته دی
د وروسته پاتې ټولنو اکثر خلک په دې عقیده وي کچېری اولادونه زیات وي نو پر راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي. خو د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ به د خبره نه مني. هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کېږي. کله چې ښه روزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټه ورسېږي. هغه د خپل دو زمنو پاکله وایي
دواړه انجینران دي. موږ ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې اسوده و که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل مګم اولاد مې مخ پر ترقی و ته تا خاطر چې فامیل مو کم و رسیدگی کولای سوی د خپل اولادو ته که مې نن نه سوی کولای سبا د ده ارزو ما پوره کولی یو شی مې ورته راوړلی مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري یوه ته یې م نسي راوړلی وایي که دی ته مې راوړه ابل پاتې کېږي نو هغه دی چې اولاد مایوسه کېږي.
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې 15 ماشومان لري. خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسیږي. کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي.
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغه ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم مګر دا 15 هم پر ما باندې ډیر دي. که اوله زه دغونه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی اوس پیلن هم مخ مې نیولې ده. د ډیرو اولادو پیدا کېدل روزل د هغو د هغو یاشا او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډیرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداری د دې بالا دغه ته نه ګوري چې وای پیدا دي سي ډیر دي ژوند دي فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې د خپل ځاني کور نه لري کوم څوک یې په کرایه نه ورکی. اوله پښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي.
دای وای چې زیات ماشومان کله وي خو اقتصادي ستونزې پیښوي لبل په لور ګڼې ټولنیز ستونزې هم رامنځته کوي. کچېرې د ماشومان اړتیاوې پوره نشي نو له رواني پلوه پرې بدې اغېزې کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی پاړه وایي
ما د کورنۍ پاړه په ټولنیز کې بحث درلوده بیا یو کس جیک سوی استاد کې کورنۍ شپږ یو ماشومان لري هغه به څه ستونزې ولري. ما ورته وویل مالې همدغه یوه ستونزې بس ده چې شپږو ماشومان لري. زه په دې باور یم چې که مونږ نسو کولای د ښوونې او روزنې رسیدګي د خوراک او پوښاک رسیدګي د ښې روزنې رسیدګي نن سبا مونږ په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي. په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي او کله چې د ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي واضح خبره ده چې ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي. ګڼه ګوڼه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه نه تشویق نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزړه واوسي. یعنی په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي یو ډول سردرګمي یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دینی عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی خو په دې شرط چې ښه روزنه وشي او اړتیاوې برابرې شي.
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده. نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه سي هغه خپلې هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده یا حولین کاملین ده او یا ثلاثونه شهران ده چې انکه غراغلی یو دا تکمیل سی او بل دا چې د مور حق ځای نه سی ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar په ورسیږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره اسلام د دې وقفي جایز کړي.
د افغان کورنیو د لارښوونې د دفتر کارکوونکی ډاکټر سمیع الله سمیع وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي، خو بیا هم پرلپسې اولادونه پیدا کوي. دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي. له ډاکټر سمیع سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او میندو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په خپل کورنۍ سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیږون پاک له خپل تصمیم ونیسي. نو دا یو مشکل ده د متاسفه جامعه کې. اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته ښیي تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهي لري، ولې یوازې 23% خلک استفاده کوي له دې میتودونو، چې دا مختلف علتونه لري. زموږ متاسفه جامعه کې خپل کلتور عنعنات دي، غلط افکار دي په جامعه کې، په خصوص د بعضې خلکو له طریقه ګواکې ډېر اولادونه راوړل، دا ډېر ښه دي.
تاسو دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکوي په دې برخه کې څه کړي دي تر اوسه؟ کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي؟
میندې مراجعه کوي مراکزو ته، او هلته مونږ د کورنۍ سنبالتیا میتودونه یا د فیملی پلاننګ میتودونه چې کوم دي دا مونږ ورته عرضه کوو. او په تیر کال کې 2018 کال کې تقریبا مونږ 250,000 میندو ته رسیدګي کړې ده، او آگاهي په بخش کې زیات کار کړی ده. مشاور صحي لرو یا مبلغ لرو، هغه دوی ته مکمل دي، دوی صحت پاک لري، دوی دغه میتودونو پاک لري باندې مکمل معلومات ورته ورکول کیږي.
هغه کورنۍ د ستاسو مشوره ورکوي او د ډیر اولادو زیان ورته وایي، څنګه آیا په کورنۍ کې بجار جنجال نه رامنځته کیږي؟ لکه مخکې تاسو ویل چې په کورنۍ کې ډیر صلاحیت کورنۍ نارینه لري، دوی خو ممانعت نه کوي چې دوی میرمنو ته تاسو د مشوره مو ورکوي چې باید کم اولاد ولري؟
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري، ولی په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو، دغه ساحو کې د زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا موثره واقع شوي دي. اکثریت کله چې میندې زموږ مراکز ته مراجعه کوي، له هغوی سره یو محرم د کور وي، او موږ یو برنامه بله لرو چې هغه څوک چې سړی ورسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور طرف ورسره وي، نو هغه سره هم مشوره ورکوو. دغه ډېر موثر واقع شوي دي، ډېر ښه مثبت تاثیرات لري کورنۍ په ازاهنو باندې. حمل های ناخواسته چې موږ ورته وایي، یا هغه حملونه چې دوی په خوښه باندې نه وي، یعنی یو مور غواړي چې حداقل 2 کاله 3 کاله وقفه ولري، ولې باوجود د هغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي، نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې چې کومې دي دا ډېرې موثره واقع شوي دي. اوس هغه حملونه چې ناخواسته وي یا د دوی په خوښه نه وي، دغه د دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکي لحاظ باندې ډېر مشکلات سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوي دي.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوئ، څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په هکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې ښودل کیږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوئ، یز نشان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوئ، دا وړیا دي، د پیسو بدل کې دي، څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون له تابعیت بدون له کومه غنا خدمات ورسوي. نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي، او موږ په هر ولایت کې مراکز لرو، او هغه مرکزونو له تاریخه موږ میندو ته دا خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ غواړي چې راشي د دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل که پکاري، کولی شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټول ولایتونو کې په ټول مراکزو کې دغه د تنظیم خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولی شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولی زموږ هدف یوازینی دا ده تر څو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري، د خپل صحت پاک لري، د خپل ماشومان پاک لري، د آینده پاک لري، دوی تصمیم ونیسي. د دوی ژوند خطر سره مخ وي، نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسوو. تر بیا مو ښه چاري.
سترگو بلا واخلما جانانا زما ود زکرار راشا مهربان زما
Let's go.